دا مشال اړو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجیدی په خبرونه کې زګل ایاز او ملي ها میرزاده درته هر کله وای په خبرونه کې په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه ترڅنګ ځانګړي خبرونه در خبرو خلومړي بار ورکو ملي ها میرزاده چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
کوم ته ټول اول په مخکړه د خبرونو سره ټکوته د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشرانو پر حکومتي تګلارو نیوکې کړي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ځایتن په دغې برید کې وژل شوی او د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د کورونا وایرس خلاف د مرستې او بل قانوني مسوده راوړي. تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په نننۍ غونډه کې په واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کړي چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوي. د پیپلز پارټۍ یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اسلام آباد کې د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر وخت ګامونه پورته نه کړل نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی. د مسلم لیگ نون یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاکن عباسی د اسمبلی غونډې ته ویل چې حکومت د صحت له بحران نه د راوتو لپاره څلور نکاتي ستراتیژي جوړولو کې ناکامه شوه دی. خو وفاقي وزیر شفقت محمود د اپوزیشن ګوندونو مشرانو تنقیدونه رد کړل او ویل چې په دې سختو حالاتو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ته پکار و چې د کورونا وایرس خلاف مبارزه کې له حکومت سره مرسته کړې وي خو هغوی تنقید کوي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي او همدغه وجه ده چې په ملکي حالات تر اروپایي هیوادونو په شان نه دي. په پاکستان کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 2200 زیاتې پیښې ثبت شوې. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم په دې توګه تر نن سهاره په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر 4,386 ته لوړ شوی چې ورڅخه 3,012 مړه شوي او 8,812 ترې رغېدلې هم دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د روغتیايي وضعیت د ښه کېدو پس نوموړي له هسپتاله خارج کړل شوی. نوموړي د مې په 12مه په ټویټر پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د کورونا وایرس ټیسټ منفي راتلو پس خپل کور ته تللې. د نوموړي په خبره چې کله بيخي صحت یاب شي نو په قومي اسمبلی کې به خپل کار ته بیا دوام ورکړي. د اپریل پر 10مه د اسد قیصر په ګډون دغه پزوی او لور کې د کورونا وایرس تصدیق شو. د پېښور هایکورت په ځینو کارکوونکو کې د کورونا وایرس مثبتو پېښو وروسته له نن څخه عدالت تړل شوی. د مې پر 14مه د هایکورت رجسټرار لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د حفاظتي ګامونو له مخه د مې تر 1.5مې د عدالت ته تړلو فیصله شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې په پېښور هایکورت کې به یوازې دوه جلا جلا دوه کسیزه جرګه کار کوي او یوازې د ضمانت ته کیسونه اورېدنې به کیږي. د پېښور هایکورت په 8 کارکوونکو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. د 6 کسانو نتیجې لا نه دي راغلي. د عدالت ټولو کارکوونکو ته عدالت ته ترتلو وړاندې د ټیسټونو کولو امر شوی دی. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ځایتن په هدفي برید کې وژل شوی دی. د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون شپه له میرام شاه بای پاس سړک سره نږدې نامعلومه وسلوالو اول هوایي ډزې وکړې او بیا د موټر سایکلو د یو بارګین مخې ته ناست محمد ایاز چې په لوکمان مشهور و په نښه کړ. پولیسو ویل وسلوال د برید وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د وژل شوي تن مړې د میرام شاه مرکزي هسپتال ته وړل شوي او د پیښې پلټنې پیل شوي دي. روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا نهمه پیښه ده. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د کورونا وایرس په لړ کې یو بل امدادي پیکج راوړي. په انحال کې روغتیايي چارواکو ډیر زر د کاروبارونو د بیا خلاصولو په اړه خبرداري ورکړي. په ټوله نړۍ کې کووډ 19 ناروغۍ شاوخوا 2,290,000 کسان وژلي دي. په امریکا کې یو لوړ پوړي طبي ماهر ډاکټر انتونی فاوچی کانګرس ته خبرداري ورکړي چې ټول بند یا لاکډاون زر ختمول به خرابې نتیجې ولري. فاوچی د سینیټ یوې غونډې ته وویل چې د امریکا حکومت لارښوونه جوړه کړې چې په ځایي سیمو کې څرنګه په حفاظت سره سرگرمیانه فعال کړل شي. نوموړي ویل پسوالو سورزو کې په دوامدار توګه په نوو کیسونو کې کمی یو لوی پرمختګ دی. د 3 اربو ډالرو قانوني مسوده د ډیموکرات ګوندغړو د کورونا وایرس وبا اقتصادي اغیزو په اړه د اندېښنو پر مهال متعارفه کړې ده چې د باران له امله به پر کانګرس مالی بوج راشي او خرچې به دوه چنده زیاتې شي. په سینیټ کې د ریپبلیکن ګوندغړو دغه بل رد کړی. بلخوا د چین په جیلین ښار کې د کورونا وایرس په نوو کیسونو پس په ښار کې سفري محدودیتونه لګول شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال ریډیو واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول لژمنه سره سم وزرته په دې روانه غړې کې ځانګړي رپورټونه لرو او یو خبرونه هم تاسو لپاره لرو د چې د مشال ترنالان نه بحث نو لومړی به رپورټونه په لور راشو. که فیسبوک او انسټاګرام کاروي نو ځینې وخت د داسې خبرونو او معلوماتو سره مخ کیږي چې یا هیڅ حقیقت نه لري او یا هم بدناموونکي وي. که تاسو یې له فیسبوک لری کول وغواړئ یا په اصطلاح رپورټ کړئ نو ښایي ډیر وخت واخلي. که فیسبوک یې لري هم کړي نو ځینې وخت یې نشرونکي د فیسبوک فیصله نه مني او زیان اړول یې نه بولي. د داسې مسلو د څېړلو، د جعلي خبرونو د مخنیوي او د دروغو سیاسي کمپاینونو ودرول لپاره فیسبوک د سارنې یوه ډله جوړه کړې ده. تر دې وروسته که فیسبوک د ځینې موادو په اړه په خپله پرېکړه ونه کړې شوه نو دا ډله به فیصله کوي چې کوم مواد او کوم اکاونټونه دې پر فیسبوک پاتې او کوم لري شي. په دې اړه د بشیر ګواخ دا تفصیلي رپورټ اورو.
د ټیکنالوژي کمپنۍ فیسبوک د څارنې واشل کسیزه ډله جوړ کړی چې د نورو ځینو کارونو ترڅنګ به د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼې فیسبوک ډاټ کام او تصویرونو خپرونکي اپ انسټاګرام خپرېدونکي مواد ارزوي. فیسبوک د مې په شپږمه وویل چې دا ډله یا بورډ به د غلطو معلوماتو د خپرېدو مخنیوي او د دې ویبسایټونو له اصولو سرغړونکو په اړه پریکړې کوي. همداراز دا بورډ به د نفرت خورونکو، زورونو، جعلي خبرونو او شخصي ازادۍ تروړنې مواد ګوري او پریکړه وکړي چې خپرونکي له فیسبوک لری شي او کنه. په دې اعلان شوې ډلې کې نگهداد هم غړیتوب لري. داد په پاکستان کې د خلکو انټرنیټ ازادۍ لپاره جوړې ادارې ډیجیټل رائټس مشره ده. هغې د فیسبوک د څارنې بورډ په اړه د مې په اومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکو څو میاشتو کې د ځینو جنجالي موادو په اړه پریکړې کول پیل کړي.
Over the last decade Facebook has found itself at the center. معلومات او مواد خپاره سول چې فیسبوک ته دا فکر ورولوي چې کوم شی د نشر وړ او کوم نه دی. زموږ ډلې ته به فیسبوک او انسټاګرام او یا هم د دوی کارکوونکي ځینې مواد راسپاري چې وی ارزو. زموږ فیصلې حتمی دي. موږ خپلواک یو او فیسبوک یا انسټاګرام را باندې کوم اثر رسوخ نه لري. موږ به د فیسبوک او انسټاګرام د استعمال اصول ته هم پام کوو. موږ به د بیان ازادۍ او بشري حقونو ته په کتو پریکړې کوو. د څارنې دا بورډ د فیصلو کولو په وخت د فیسبوک اقتصادي ګټې یا سیاسي اړخ ته پام نه کوي.
فیسبوک پانا په 2004 کال کې د هارورډ کالج یو زده کوونکی مارک زکربرګ د خپل 15 نورو ملګرو سره جوړ کړه. په لومړي سر کې یوازې په خپل منځ کې د خبرو لپاره کاروله خو وروسته لوی شو. اوس فیسبوک په نړۍ کې د 45,000 کارکوونکو په درلودو سره د یوې لویې ټیکنالوژۍ کمپنۍ په توګه پیژندل کیږي. د فیسبوک د معلوماتو تر مخه دا کال د دوی د پاڼې د استعمالوونکو شمیر 1.5 اربع خلکو ته ورسید. په دوی کې په اوسط توګه 2.6 میلیونه خلک هر میاشت فعال وي. ټیکنالوژي په اسامه خلجي وایي پر فیسبوک دا نیوکې کیدلې چې د جعلي خبرونو، غلطو معلوماتو او د نفرت خورونکو موادو لرې کولو لپاره یې سم کار نه دی کړی، نو له دې کبله یې د څارنې بورډ جوړ کړ چې یو مهم ګام دی.
د دې بورډ فائدہ دا چې دا فیسبوک نه بالکل بیل چې دی یو بالکل آزاد بورډ دی. کم چې د فیسبوک چې کم کمپنی فیصله دی دا غیب اس په دې بورډ باندې څه اثر نه ای.
د تصویرونو خپرولو مشهوره پاڼه انسټاګرام او د پیغام لیږلو مشهور اپ واتس اپ هم د فیسبوک ملکیت دی. فیسبوک په داسې مهال د موادو د څارنې بورډ جوړوي چې په نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د دې وایرس په اړه پر انټرنیټ غلط معلومات او د دوا په هکله جعلي خبرونه خپرېږي چې مخنیوی یې ضروري دی. په دې لړ کې د ټیکنالوژي ځینو نورو لویو کمپنیو لکه ګوګل، ټویټر، یوټیوب، مایکروسافټ، وایبر او ټیلیګرام یو لړ ګامونه اخیستي دي. په دې وروستیو کې پر فیسبوک یوه ویډیو مشهوره شوه چې یو سړی پکې له دې وایرس څخه ځان ژغورن لپاره د تورو چایو د څښلو سپارښتنه کوي. ډاکټرانو که څه هم دا کار احمقانه بللی خو ډېرو خلکو پې باور کړی و. نگهداد وایي فیسبوک کوښښ کوي چې د داسې بېلارې کوونکو معلوماتو مخه ونیسي او د دې لپاره یې نوی جوړ د څارنې بورډ اغېزمن تمامېدلی شي.
فیسبوک اصول لري چې له مخې یې زیانمنونکي مواد لرې کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. دوی ځینې غلطیانې کړې دي خو هیله ده چې اوس د دې بورډ په راتګ سره دا ستونزه تر ډېره حل سي. دا بورډ به په شفافه توګه پریکړې کوي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید کړئ.
د فیسبوک کمیونټي رولز یا اصولو تر مخه هیڅوک د چا د بدنامولو مواد نشي خپرولی، د بل چا په نوم حساب یا فیک اکاونټ نشي جوړولی. پردی عکسونه او ویډیوګانی نشي نشوله او د سیاسي ګټو لپاره داسې کمپاین نشي کولای چې په دروغو ولاړ وي. د دې ترڅنګ ځینې نور اصول هم شته چې که څوک یې مات کړي نو راپور کېدلی شي. فیسبوک دا راپورونه څاري او سرغړونې په صورت کې اړوند مواد او اکاونټونه لري کېږي. خود دې راپورونو شمیر په میلیونونو کې وي، نو ځکه یې ارزونه د آرټیفیشل انټلیجنس یا زیرکو سافټویرونو له لارې کېږي. ټیکنالوژي په اسامه خلجي وایي په دې سافټویرونو کې د خبرداري لپاره ځینې ټکي لیکل شوي وي چې په بنیادی د موادو د ښوالي یا بدوالي پریکړه کېږي. دغه پهنا دا سافټویرونه د انګریزي مواد هم ارزولی شي، خو د پښتو په ګډون نورې ډېرې ژبې پوره ټکنالوژیک پرمختګ نه لري، نو ځکه یې آرټیفیشل انټلیجنس د موادو په اړه سمه پریکړه نشي کولی. د اسامه په خبره د فیسبوک د موادو د څارنې نوې ډلې ته به دا تر ټولو لوی چیلنج وي چې څنګه د ټولو ژبو مواد سم وڅېړل شي. خو هغه زیاتوي چې خلک دې پخپله هم په موادو د تایید پرته یقین نه کوي.
انټرنیټ باندې چې موږ ګورو، سوشل میډیا باندې ډېر زیات داسې مواد دی کم چې غلط دی. هر څوک چې دی میسج فارورډ کوي یا فیسبوک باندې سټیټس لګوي، پوسټ اچي، خو دې کې دا دی چې موږ ته ډېر خیال کول پکار دی چې موږ کم قسم ته مواد دی، کم قسم ته انفارمیشن دی، کم چې موږ هغې باندې یقین لرو لګیو، او کم نه موږ ته خیال کول پکار دی.
د فیسبوک موادو په څارنې بورډ کې یوازې د ټکنالوژۍ پوهان نه دي، بلکې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه پخواني سیاستوال، د پوهنتونونو استادان او د بشر حقونو فعالان هم پکې شته دي. دا بورډ اوس شل غړي لري، خو فیسبوک ویلي چې شمیر به څلوېښتو ته لوړی. دا بورډ د ډېر واک لرلو له کبله په ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک سپریم کورټ په نوم مشهور شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی کدمونکو، پاکستان وای په هیواد کې د صحت په برخه کې د نرسانو د خدماتو د اعتراف په توګه 2006 میلادي کال نرسنګ ایر نومول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د مې میاشتې 12 په نړیواله کچه نرسانو ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د پاکستان نرسنګ کونسل د شمیرو له مخې هغه هیواد کې تر 2013 کال پورې 100,000 رجسټرډ نرسانې وي، خو روان کال د اپریل د میاشتې په 8 د صحت نړیوالې ادارې په پاکستاني چارواکو غږ کړی وو چې د صحت په برخه کې د نرسانو سخت کمی دی، او لږ تر لږه په هغه هیواد کې د نرسانو شمیره دوه چنده کول ضروری دی. دا صحت د نړیوال ادارې له مخې دا مهال په پاکستان کې د 0 ناروغانو پر سر 0.9 سلویخت نرسانی موجود دي. خود یاد ادارې د معیار له مخه په هر هیواد کې د صحت د معیاري سهولتونو غورکول لپاره د 0 ناروغانو لپاره لږ تر لږه 3 نرسانی ضروری وي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې د 1,00,000 نرسانو کمی دی چې په پوره کولو لپاره یې مالی پنګې مختص شوي او تګلارې د جوړېدو په حال کې دي. تفصیل له مجید بابر اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د صحت په اړه په قومي ټاسک فورس کې د نرسانو استازي شاهین غنی وویل
په پاکستان کې دا 2020 چې د کنام د نرسنګ کیر ډیکلیئر کړی دی، اوس خو نرسز دپاره خو خیر فورمل سطح ډېر اوس لکه پروجکشن ډېر دی او ډېر دغه کوي لکه اپریشیټ کوي، خو د نرسنګ پروفیشن مخکې نه لږ ډېر اګنور.
خو د پېښور په خیبر روغتون کې د نرسانو د اتحادیې مشره کوثر پروین وایي چې د کورونا وایرس د وبا تر څنګ د هرې وبا سره نرسانی پر روزانه بنیاد مخ کیږي.
مونږ ته مسائل مخامخ راوستل دي چې بای حکومت ته مونږ صرف دا وایو چې مونږ تاسو له په دې حالات کې هم لګیا یو زمونږ نرسانې څومره غکیږي دې دوران کې دی پوزیټیو څومره راغلي کیسز زمونږ جنکې بیمارې شوې لکان بیماران شو نو د دې د وجې نه مونږ دغه ویل غواړو چې بای مونږ حکومت ته ووایي چې تاسو مونږ له څه کوئ.
د نرسانو په نمایندګۍ که څه هم کوثر پروین په حکومتي کچا د نرسانو خیر ښېګڼې ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي، خو په پېښور کې د نرسانو د امتحانونو کنټرولر بی بی سلطانیا د نرسنګ په شعبه خپلولو ویاړ کوي او زیاتوي
میڈم فلورنس نائٹنگیل چې کوم هغه په سیکنډ ورلد وار کې 1954 او 56 کې هغه تک په کې دا پارټیسیپیشن کړو. دا فلورنس نائٹنگیل دا دغې نه مخکې کوم غلا شو دي پروفیشن ته نو دا د چې سو بي سي جری نه دا پروفیشن انټروډوس شوې دی چې دا هغه تعلق د بنی اسلام د کبیرې سره مو غوښه دا میډم وا فرست اسلامیک نرس وا لکه اوس دا په هر یو نرس باندې منصره د زبخ خپل خبرو کوم چې
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال او د خیبر پختونخوا د صحت د کونسل مشر ډاکټر ایوب روز وای چې ولس ته د صحت د سہولتونو په ورکولو کې تر ټولو مهم کردار د نرسان وی.
نرسز په ټول هیلت کیر پرووایډرز کې داسې یو زبردست کیډر دی چې د دې نه ورځې نه شپې نه ماښامي نه روجې زما خپل جایزه دا ده چې څو پورې زما په دې 34-35 کال ہیلتھ سروسز کی دا ٹاپ مینجمنٹ نوالے دا لوئسٹ کیڈر پورے ٹیکنیکل کیڈر پورے چپدی کی تقریباً 25-30 قسم مختلف کیڈرز دی دی کی چو گورے نرٹول نا زما خوخ او خود کردار پا حوال سرا دا کار پا حوال سرا دا خدمات پا حوال سرا نرسنگ کیڈر چی دی نو آغا دیر زبردست کیڈر دی.
دا صحت پارا دا قومی ٹاسک فورس دا غڑی شاہین غنی پا خبرا پا حیوات کی دا نرسنگ دا شعبے پارا دا پروجیکشن سخت ضرورت تے چلا وجی پا ٹولن کی دا میڈیکل دا شعبے دی مهم سانگی دا فیدی قوت کمی پا جنگی بنیادون پورا کرل شی تا دی پا خبرا دا نرسنگ شعبہ یوازی خود پوری زانگڑی ندا.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. مشال لیتا تاسی غوگی کدمت کو پی خور انه وازی و تاریخی خار دی، بلکه دی خار دا طول سیمی پا کلتوری ودا او تهذیبی پر مختک کی هم یو مهم کردار لوبه ولی دی. پی خور لا مرکزی آسیا او هند ترمنز دا یو پل کردار ادا کرده او دا دی خار یو شمیر هنرمندانو پا هندی سنما که دا زان لپارا یو لوی نوم گتل دی. نن هم پا دا غخار که دا هندی سنما دا نمورو دا کارانو دا نیکونو کورونا موجود دی چه دا ورکی دو دا خطر سره مخ دی. دا پی خور تاریخی اثار څنګه خوندی که دیشی پا دی اړه دا شاین بونیری دا زنگلی رپورو برو. پیښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمیرل کیږي چې د بار بار یرغلونو باوجود یې له پیړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولي او خپل بام ته رسېدلې دی. د تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پریښې دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. دا هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنہ او پریتوی راج کپور د پیښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د ښار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پیښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پیښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحید الله خان وایي،
څنګه چې تاسو ته پته ده دنیا ته پته ده چې د پیښور او د بالیوډ رشته چې کوم ده هغه انتهایی مضبوطه ده. د هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پیښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي، او د هغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا وایم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شوه، دغه شانتې ونود کھنا د دې تعلق هم د پیښور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه دلته کې، امجد خان د هندوستان فلم انډسټری کوم دی یو لوی نوم، شاهرخ خان پلار د تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتې منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دي. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسټری له ډېر لوی نومونه فلمونه ورکړي دي، پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دا دے تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا مانسرے نو دغشنتے منوج کمار تعلق چکم دے غیبت آباد سرے دے. اور نو وینا مقصد میں دا چھے دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندے دا پختونخوا عمومی و دا پیخور چکم دے ڈیل وے احساناتی و دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالیج کئیم په دې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پیښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېر زیات مینه غوي کوي.
شکیل وحید الله خان وایي چې د پیښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو ښه کولو کې یو مهم کردار لوبولی شي، ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړی زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونه پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی، د ونود کنه کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازه جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو، هغې باندې هم چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهرخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې، هغه کور خو موجود دی، دغه حالت هم چې کوم دی ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته خصوصا آرکیالوجي ډیپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکوېست وکړو چې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړئ. خو افسوس دی چې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی هغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس دی چې کوم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا ډېر سپیډ سره چې کوم دی لګیا دي، دا تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباه کوي، په هغې باندې غټ غټ جدید پلازې جوړوي. د دې نقصان غټداري چې د پیښور روان جنریشن ته چې کوم دی نو د پیښور تاریخ په مکمل طور باندې تباه او برباد به ملاویږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملی کړي. نوموړی زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خبر تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو ښار ده، په انګریزی کې مونږ وایو چې دا یو لیونګ سیټیز ده، کرازی 2500 کاله تاریخ لري، دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غړب هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده. دا ثبوت مونږ ته ګورګټری نه ملو شوي، هلته کې آرکیولوجیکل کودیانې مونږ کړي دي نو هلته مونږ ته پوره تاریخ ملو شوی چې دی کې مهمه خبره دا ده چې پیښور چېرته اجاړ شوی نه ده، ختم شوی، تباه شوی نه ده. دا په هر کال کې په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد ښار پاتې شوی. پیښور دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې د فنکارانو دے ہالی ووڈ او دے مختلف انڈیا کے سونا کران دی پیخور غیر دی غاڑم ڈیر زیر زخیز خار دا راج کپور تاسب و تپت عیش راج کپور اوریجنلی سکم دے گا پیخور خار کی سکم دی دے زی اسی دن کیوں دل تین مائگریٹ سیوی دی لڑ دی راج کپور ہاؤس ال تک او سمجھتا دلیپ کمار تاس تپت دے پیخور خار اسی دن کیوں غم دل تک پیدائش تھا کوری موجود دا او شاہ رخ خان سے موجودہ کم ایکٹر دا غم دی پیخور خار دا دین علاوہ ونود کھنا سے دا وفات شوی دا غم دی پیخور او دا سی نور دا سی فنکاران دی سی انڈیا او پا بالی ووڈ کے دیر زیاد نم لری دی پیخور خار دی نو موجودہ پا حالتو کی منگ سگا راج کپور ہاؤس تا یو او یو دی دلیپ کمار ہاؤس دا سی دا چیغا تاریخی ورسی دی نو منگ ورت دا سی یو پلین لرو حکومت سے لگ دا حالات سازگار سے خوشی نہ نور خار پیخور خار سے کم دا اس ملک کم دی تاریخی ورثے بحالی کارو شروع کری دی اگر لگ یو سمت واخلی نمونگا دا راج کپور ہاؤس نا پروگرام دا سے ضرور سے دینا یو عجائب گھر جوڑ کو او دا سے منگ خپل حکومت کے ماسٹر پلان کے دلیپ کمار کو تن دا سے پروگرام ضرور چے اگر کم زمنگ دلیپ کمار یا دی فلم یا دی موویز دی پرسنالٹیز یو گیلری جوڑا کو
د هریټیج کونسل سکتر شکیل وحید الله خان وای چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او سوسو زلا د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي. نوموړي دغه سفرونو کیسه صدا سي کوي.
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ټیک ټاک عزت موږ را کړی دی او چې لا بڑو نو هغه سره چې اردو کې موږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکویسټ به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ماته د خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري. بل زه تاسو ته یو بل خبره کوم. ونود کھنا سره چې کله زموږ ملاقات وشو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. اغوی چې ما پیخور نه لیدلې ماته نشي یاده چې کله مونږ ترته غړ وته نه غوی چې ستاسو نه کوم خوشبو ماته ملو شو هم دا خوشبو چې کنده د پلار په غېګه کې هم ماته ملو شي و. رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دا غړ ډېر زیات خو فیلینګ وو د ټونو مخکې چې کله زه تلم نو رندی کپور سره زما په فون باندې خبره شي و. اغوی چې تاسو کله راځي بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې مونږ لپاره زمونږ د پلار نیکه چې کوم کور دی په ډکی نال بندی کې د راج کپور کو دی کور مونږ له دغه خوره لازم نه وروړای نو دغه خوره بیا چې کوم دی په خپل ځو کور ته لاړم یو سایډ ما وکنه او هغه خوره مې روي سره مې یوړه چې کوم ټینګ ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خوره واغشته او هغه په سر کې مواچوله او خپل کوم ځای کې چې مونږ ناستو نو پاره کمره کې زه په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه. په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساگر سره دی چې چا تعلق هغه دې ټیم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوش کومار دا تو کالو چې دې ځین تلو نو هغه چې زه کله د بفینا راتلم نو هغه ټیم کې ماته یا چې کار ماته आवाज وکړه چې را نه وخت کیږي قافله تیار ده نو هغه چې ماته سنې دیږي او د خور په غاړه زناستم د هغه خور چې کوم دی او به کوم ملم روړند په ما باندې لوې اسانی ما خصوصا طور باندې خپل یو مرګر ته په ایبټ آباد کې ریکوست وکړ چې تلاټ شه بفیتا او بفه کې چې کوم دی دغه خوړو ګورو چې دا په کم ځای کې نه دغه خوړ نو مال چې کوم دی ته اوبر وړې نو په هغه ټیم کې تقریبا 6 لیټرو ټپکاږي ډکه کړو وا او چې کله ساگر سیب ته هغه ټپکه مونږ ورکړه نو هغه ټپکې ته هغه داسې ورته غړ وتر چې لکه یا هغه د بفه چې ته زوړ دوست ورته غړ وتی او یا چې ته دغه زړه یادونه سره
د پیښور مینې دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راښکلي دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو او جنگونو باوجود په دوی کې ځینې بیا پیښور ته ستانه شوي دي او د ښار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلې دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف دوه ځله چې کوم دی هغه پیښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته په تلو کې کامیاب شوی و کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات و نو هغه ونه کتلی شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور هغوی چې کله د هینا فلم اډیشن دپاره د زیبا بختیار دپاره راغلي وو کراچۍ ته، دوی بیا په خصوصي اجازتنامه باندې پېښور ته راغلي وو د خپل پلار نیکه کور کتو دپاره. دوی راغلي وو 1990 کې. رندیر کپور او رشی کپور هغې د دې باقاعده ویزیټ کړو، او ششی کپور صاحب چې کله زه ورسره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې، نو هغوی دا خواهش ظاهر کړو چې که جند وفاو کړه او صحت اجازت را کړو نو زه به پېښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې، نو هغه خواهش د هغوی هم هغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان، هغه خو راغلی و په خپل بچپن دور کې راغلی و سو ځله. د هغه د ماما اوس هم دوکانونه شته ناولټی سینما سره د فوټوګرافرۍ، نو اوس هم چې کوم دی ماما هغه زامن هغوی سره کله ناکله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی دا غد دې زیات خوښ دي چې راز په خور ته لاړ شم. نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسل داري چې کم اس کم د غرابې تیری مونږ په دې طریقه باندې مضبوط کوو.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پیښور کې د دلیپ کومار کور به جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي، خو دغه پلان لا عملی شوی نه دی او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. کډمنډرکو د مې پر نه هم نیټه پښتنو خوځو په نړیواله کچه د ویډیو لالارې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخخ عارف وزیر د وژنې پر ضد ویډیو کانفرنس کړی وو. دا لومړی ځل و چې پښتني د ویډیو کانفرنس لالارې په تماس کې شوې. هم دې ته په کتو سره په 19 خبرونه د مشال تر رڼا بحث کې پر دې خبره شوې چې پښتني خزي څنګه کولی شي د ټکنالوژي لالارې د خپلو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي حقوقونو لپاره غږ پورته کړي. دا پښتنه په کانفرنس کې برخه اخیستونکو فعالانو ګلالی اسماعیل، سنا حجاز او سایره نورزی سره چل شوې ده. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
اوریدونکو د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مئی پر نهم نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ د شوزو څانګي او پښتون کونسل امریکا په ګډه د غورزنګ د مخکښ عارف وزیر د وژنې پر ضد د احتجاج په توګه پر انټرنیټ شریک ویډیو کانفرنس جوړ کړی و. عارف وزیر د مئی پر لومړۍ نیټه په خپل پلرني کلی وانه کې له کور سره نږدې نامعلومو وسلوالو په ډزو زخمی کړی و چې بیا د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز هسپتال ته یوړل شو، خو د مئی پر دوم نیټه د ټکونو رواجی سا ورکړه. د وژنې پر ضد غورځنګ په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان وکړ، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې خلکو ته وویل شو چې د احتجاج په مهال دی له وایرسه د ځان ساتلو لپاره ټول لازم احتیاطي تدبیرونه خپل کړي. همدې ته په کتو سره په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د ویډیو کانفرنس له لارې احتجاج وکړ، چې ورپسې بیا د غورځنګ ملاتړ شوو هم د ویډیو له لارې احتجاج وکړ، چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 15 پښتنو ښځو ګډون وکړ. د دې احتجاج ځانګړی اړخ دا و چې په تاریخ کې په لومړي ځل پښتني ښځې په دومره لوی شمیر کې د انټرنیټ له لارې رايوځي سوي وي. په دې ویډیو احتجاج کې څه وویل شو او څه غوښتنې وسوې پر دې د مشال رادیو وار لمخه رپورت خپور کړی دی. خو د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د پښتنو ښځو په لومړي ځل د ټکنالوژۍ په استعمالولو سره د راغونډېدو ارزښت کتنه کوو او و به ګورو چې له دې تجربې څخه په ګټه اخیستو دوی څنګه کولای شي چې په راتلونکي کې د ښځو د نورو ستونزو د رابرسېره کولو او د هغو د قانوني، سیاسي او تعلیمي حقوقو لپاره ټکنالوژي استعمال کړي. د بحث میلمنې مو په دې انټرنیټي ویډیو کانفرنس کې برخه اخیستونکي فعالانی ګلالی اسماعیل، سنا اعجاز او سایره نورزیدی. ګلالی اسماعیل له امریکا، سنا اعجاز له پېښور او سایره نورزی له هالند څخه را سره د ټلیفون په لار دي. تاسو درې واړو ته هرکلی وایم. ګلالی اسماعیل وکم، ګلالی اسماعیل تاسو ډیر زیات یعنی تاسو کارم داسې شروع کړی دی په ښځو کې به تاسو شعور پوهه سیاسي پیدا کوله، بیا مو ډیرې مبارزې کړي دي، جلسی جلوسونه نړیوال کانفرنسو لتللی یاست. ستاسو لپاره په اول ځل د دومره زیاتو پښتنو ښځو ټپول نړۍ کې وي رايوځي کېدل او په دې کې برخه اخیستل څنګه تجربه وه؟
د دې ټیکنالوژي استعمال کې زمونږ د ټول نه یو غټ فائدہ مونږ ته دا ویل چې بده کې مونږه څومره چې کم لر بر وطن کې کم پیندې اوسېږي په نور هوادونو کې کم پیندې اوسېږي نو مونږ ټول رایوزای شو زمونږ د ټول یو بل سره رابطې جوړ شولې پیژندلو جوړ شولې او مونږ سیاسي تور باندې یو کلکټیو یو اجتماعي د خوځو یو اجتماعي اواز پورته کړل شو دا مونږ راغلي خو ټولې پیندې مندې رایوزای شو په دې کې خو زمونږ ډیمانډ چې کوم وو یا چې زمونږ کومه خبرې وي نو هغه زمونږ په پښتني خاورې باندې چې کوم جنگ شروع شوی دی کوم طریقې سره هدفي وجنې روانې دي نو په هغه خبرو باندې بحث شو راغی کې د خوځ اواز مخکې پورته کړل شو
زبا سنایجاز تور سم سنایجاز لکه ګلالی اسماعیل سی ویلې تاسو په خزینه فعالینو کې واس چې هر څه جلسې جلوس مظاهره کې دي تاسو قلم نړیوال کانفرنسونو ته تللی یاست خو په انټرنیټ لاري د ویډیو لاري تاسو په دې کې ګډون وکي تاسو لپاره دا څنګه تجربه و
سو پوری چې د دې د ټیکنالوژي د استعمال خبره دي کې زما لپاره لږه نوې خبره و لږه ځکه وایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د شروعات نه مخکې 2013 واخله بلاشي پښتني مېرمنې ځوانې پیغلې چې مکې چې خپل شناخت او د ټولنیز خندونو د وجنه د کلتوري خندونو د وجنه مخه نه شي راتلی هغه په زرګاو تعداد کې دي چې هغه د وخت په ټولنیز رسنو باندې چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ هشټګ چلیږي تاسو په تر چې موږ میډیا بلیک اوټ دي دا ټول هشټګ دا زموږ کمپاینونه چې کوم ټولنیز رسنو چلیږي دا خپل نامو خپل پیجونه نشي جوړولي او د زرګاو تعداد کې په دې د خپل پیجونه چلیږي دا کمپاین مخصوص لاریون کې چې یو خش کم دا هغه دا چې په یو وخت کې په یو ځای ټول راوځي وي دا صرف لار اوبر نه بلکې د نړۍ هر ګوټ نه یو پښتنه مېرمن یو افغان مېرمن راغلی وو ټول یو خبره کوله هغه دا په لار اوبر کې بلکې په نړۍ کې د پښتنو د پاره سوله ییز ژوند دا یو ډیره مهمه خبره وه چې زما د پاره وځي
مننه ډیر راځم سنایجاز تاسو ته بم سایران اورزی تاسو هم په دې کې برخه اخیستې ولا په دې ویډیو کانفرنس کې بهرال هغه کې څه خبرې وسوې یا خو مور ریپورت کړی دي استادو د پاره دا څنګه تجربه ول خپل
او د ما د پاره خو دا ډیره یو نوې تجربه و په تیرا د پښتني خاورې د پاره په هغه خاورې کې چې میرمنه نشي کوله چې ذاته یو فیسبوک پانه جوړ کړی لکه څنګه چې سنایجاز خورم دا خبره وکړه او نشي کوله چې خپل فیسبوک پانه باندې خپل چهره یا خپل عکس ولګوي او کچیرته بیا په فیسبوک کې ځان سره یو څوک ملګری کی نو بیا هغه خلک به داسې زنګونه ورته وهي هغه نه بیا داسې فکر دی بد اخلاقی اتا تور پاغه باندې لګول کیږي کته هم د مو په پښتنه خاوره کې میرمنې په بیرونو کې په دربندونو کې په لوونو کې د سړی سره یو ځای کارونه کوي خو هغه څه دي چې هغه ټولنې منلې دي دا منل شوی اسونه دي مګر دا چې یو میرمن میډیا تر وځي ډیجیټل میډیا ته دا تر اوسه هغه خاورې نه دي منلې نو دا ډیر ستر یو تاخير و چې د مونږ میرمنې وکولای شو چې په ډیجیټل میډیا کې دوی خپل आवाज اوچت کړي دا د پښتنو میرمنو لپاره چې کولای شي او غواړي چې دا کار وکړي او جرأت نه لري دوی لپاره یو جرأت چې دوی یو جرأت ورکولو
ګلالی اسماعیل تاسو ذکر وکړلی چې آسیا مومن دا فکر کوي چې شزې سیدی هغه په دې سیاسي جدوجهد کې اکثره پاسیو وي یعنی د دوی فعال رول نه بلکې دوی ته یعنی لږ درجه په حساب باندې هغه سینه کتل کېږي او تاسو د دې ویډیو کانفرنس لاري دا محسوسه کا چې شجی اوس یو ګام مخته راځي یعنی فعال کېږي
نن سبا کوم قسم لستونزې موږ مخامخ شوې دي په هغه کې اوس خو زه ته وایي چې خو ته هغه شانت ممکن نه ملایږي مخکې راتلو چې کله موږ دا پروګرام اورګنایز کوو ما خويند سره ټلیفونونه کول رابطې کول شروع کړلې نن سبا تاسو دا څه خويند وي چې هغه وي چې موږ کله هم آنلاین نه یو راغلي موږ کله هم خپل تصویر نه دی ورکړی انټرنیټ باندې موږ کله ویډیو سره نه یو راغلي خو د وزیر د مرګ مسله دا شانت ده د چ کوم ترکی باندې وجل شو او د بخښون د ژوندون مسله دا سیدا چې کو خپکی کې خوشحالي کې زبر اعظم زبا کینم او زبا خپل ویډیو هم ان کوم او زبا خپل ټولو خويند سره یو ځای کینم دا زما خويند ټولو سره یو ځای کیږي
او رجم کو تاسو بحث اوري اوس به یو سندره واورو لدی ورسته به بیا خپل ملمنو تراسو اوریدونکو تاسو سندره واوریدله د مشال تورانا لاندې بحث دی ز عبدالحی کاکړ قربایما میلمنی را سره دی امریکا زخه ګلالی اسماعیل ل پېښور زخه سنای جاز او ل هالند زخه سایرا نورزی د بحث موضوع ده څورج مخ کې د عارف وزیر د پښتون غورین غورځنګ د مخکښ د وژنې پر ضد ویډیو لاري زخه شزو احتجاج وکي هم دې ته ګورو چې د شزو د احتجاج په تاریخ کې په لومړي ځل دا د ټکنالوژي په استعمالولو سره د نوري خپل ستونزې څنګه راپورته کولای شي سنایجاز تاسو چې کله د ټولي شزي په ویډیو باندې لیدلې د دې ویډیو لاري تاسو څومره خبرې د دوی غواوریدلې
کله هم چې موږ د سیاسي پوهې په اړه خبرې کوو نو خزا همیشه خپل په سیاسي په ټولنیز او په اقتصادي حکومت باندې هغه پوه لري خو هغه ته دا موقع لري چې هغه د هغه اظهار وکړي د هغه خبرو وکړي ځکه چې په دې ریاست کې د دې پالیسو د دې میډیا د دې نصاب کوشش کړی دی چې خزا تر د کور سلو دیوالونو محدود کړي خو ما چې کله په دې کانفرنس کې په دې لاریون کې چې د خزې باورې دی د نړۍ هر ګوټ نه نو د الفاظو بدلون مو نور ټول خزې پوهاوي چې د دې خورې د پاره څه پکار دی سیاست کې څه پکار دی موږ ته څه پکار دی زمون غختلې سړي دا ډېره مهمه خبره ای چې یو ویخ کام کې داسې خبرې وي چې التا خزي او سنران ټول په خپل غختنو باندې په خپل وسایل باندې په خپل مسایل باندې پوهیږي دا بده مرګه چې سایه کورسنګ اشاره وکړه نن ورځ ای دا واجب العمل بده دا شی وی چې خزي به مخ ته نه راغلي خدا یو دی لاجون مونږ ته دا خبره خو دل چې نه درنا سر کیشتا زای فزایشتا دا سر ساغوند ولدی رايو زای کولدی او د دې دا غږ نړۍ تر سوول
سمه ده مننه سنایجا تاسو ته به هم راځم سره نورزی صاحب تاسو څه فکر کوئ لکه تاسو په دې کې برخه واخیستله او تاسو واسه چې ډيري شزي داسې وی چې هغه پکې په اول ځل برخه اخیسته و دغه لکه تاسو مخکې یادونه وکړه د نرواکۍ لپاره وکړتو ګوري دغه د نرواکۍ کوم ذهنیت ته سوچ دی فکر دی دا د هغه د ماتېدو پر لور باندې یو ګام دی کنه
په ټول پښتنو کې په مجموع کې تا میرمنې ډيري هم پويږي کپ مونږ د مرچلري کې د مثلا د کورنۍ چاپیریال راونی سو په اجتماعي او دولتي ساحو کې په سیاست کې دا ټول ځای کې خپل لمنې غځولې دي ځکه دا سړی یا دا ټولنه هم دا سره لوي شوی دا میرمن او ساحه تنګ شوی دا او هتا په ځانو باندې بي باور دي اوس په خپل مبارزه بي باور دي نو دا یو ډېر ښه قدم مو دي د لپاره چې میرمن نور هم دي ته وهڅوي کدا ډېر کم تعداد وو نو شاید دغه کم تعداد په زرګونو میرمنو کدا پروګرام میدلې وي شاید هغه وهڅوي تر څو دوی هم دغه مبارزه ته د مبارزه باندې د کی ګډون وکي کته هم دا امدا نارینه وایي چې 50 سلنه میرمنې په ټولنه کې دي نو د دوی مبارزه ډیره حتمی ده خو بیا هغه عمره چې دوی په خپل وایي په حقیقت کې دومره حق نه ورکړ شوی نو دا یو ډیر خګام وو
من نه ډیره ګلالی اسماعیل ستاسو په خیال باندې کوم دغه کانفرنس وو یا دا ویډیو کانفرنس وو لدی ورسته د دې کوم فیدبیک دی یا د خلکو له خوا د کوم خبرګون راځي هغه تاسو څنګه ارزواس ځکه چې دا خو سړی هم کتلې ډیر خلکو کتلې وي دغه ستاسو ته څه فیدبیک یا څه خبرګون راغی
دې لاریون په دوران کې هم مونږ ته ډیر زیات سپورت د ټولو خلکو ملاو شو لاریون نه پسوم چې کوم فیدبیک را روان دی نو هغه دا دی چې دا دایو سلسله شروع شوې ده دا اوس په مخ کې باندې بوتل پکار دی دا چې چلو چې مونږ د خوست کې خو انټرنیټ مسله ډیره زیات ده په خوست کې دا انټرنیټ ډیر ټیک نه وی هر او بیا خو اندو هر خوست څخه انټرنیټ وی هم نه نو چې کله مونږ دا پروګرام ترتیب کو نو زمونږ د خوست رونو چې ال تکم د پی ټی ایم کوارډینیټر دی هغه پښتني خويندې یو ځای ته راغوښتلې 15 خويندې په یو ځای کې کېنولې او هغه ته یو کمپیوټر او کنټرول سیستم ورته ټیک کو نو د کشان په کابل کې هم شو چې خود چې زمونږه کمرونه نو هغه چې چرته خويندو ته د انټرنیټ مسله وا نو الته یا کمپیوټر ورڅخه نو لپټاپ ورڅخه نو هغه یو ځای ته راوبللې او د انټرنیټ نظام ورته ټیک کو چې هغه په دې لاریون کې سوال غستل شي نو د رونو دا شانتي زبر د خاص کر ته زمونږه کینیډي د هالند د جرمني د انګلند د امریکای یا د کوس پښتونخوا د بر پښتونخوا کې موږ سره هر ځای نه د سړوچ کم نه ډیره مرسته وکړه
مننه ډیره ګلالی اسماعیل سنایجاز ستاسو په خیال باندې دا خو بهرحال تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ کړی دی لدی پرته هم دغه ماډل یا دغه نمونه څنګه کېدلای سي چې نور پراخ سي یا دا کېدلای سي چې په مستقبل کې د ښځو چې نورې کمی مسلې دي، کاغه کورنۍ مسلې دي، کا تعلیمي دي، کاغه ټولنیز دي، د دې لپاره هم دغه سي دا یو ماډل استعمالېدلای سي، عملاً کار پکې دی سي.
موږ د لرو بر اولنۍ د پښتنو ښځو اولنۍ سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوقونو لپاره یو تحریک لرو چې په 2013 کې موږ بنیاد خو واک په نامه باندې واک پښتو لفظ دی چې اختیار دا غې د لارې زموږ په لرو بر کې تنظیمونه هم دي او موږ چې څونه هم زموږ غونډې کېږي هغه زموږ د ټکنالوژۍ د لارې کېږي. دلته چې کومې ستونزې دي په بر پښتونخوا او بلا چې کوم لاریون باندې موږ اوس دې وخت کې خبرې کوو، په دې کې هم د واک تحریک د هالند نواخله تر خوست پورې زموږ غړي شامل وي چې هغه پکې خپل برخه اغستې وه. نو موږ دا هیله لرو چې پر روان وخت کې به څنګه چې تاسو یې 2013 زموږ خزې لګیا دي په ټکنالوژۍ باندې د رسنو د لار د ټولنیز رسنو د لار خپل غږ پورته کوي کمپاینونو کې برخه اخلي، خو خصوصي توګه خپل یعنی د ښځو په سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوقونو باندې به د دې ځواب خیال نور زیات استعمال شروع شي او شروع شوه دي، ځکه چې اوس دا وخت داسې دی چې په دې کې کواړي چې کم وخت کې زیات کار وشي نو اله به تبخ مخه د ټکنالوژي نه کار اخلي. او ضرورت یې د خبرو کوم زمونږ په ډیرو ځایونو کې لکه جوب کې زمونږ تنظیم دی د واک تحریک، نو چې کله زمونږ ستونزې الته ډیرو مشرانو هغه مشرانو خزو چې شنه بٹن او سره بٹن به پیژندا هغه خزو هم په دغه ماته میسجونه ریکارډ کې په واتس اپ او رولي کې چې په دې باندې مونږ غونډه کوو په دې مونږ ناشته کوو، نو دا یو ډیر مثبت خبر ده چې دا شروع شوې ده او روان وخت کې هیله ده چې دا به نورم پراخیږي، نور به هم زیاتیږي، نور مثبت اړخونه به هم مخ ته راځي.
سمه ده، مننه سنا اجازه. زه به اول سندري تلار سم بیا به سایره نورزی تراسم.
مغوانت سرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
تاسو سندر واورید د مشال ترانه لاندې بحث دی. زه عبدالحی کاکړ یم. بحث پر دې دی چې څورځي مخ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ قاری فوزیر د وژنې پر ضد ویډیو لارې ځخه د دې تنظیم ملاتړ شوزو یو احتجاجي غونډه کړې و. په دې بحث کې هم دې ته په کتو سره ګورو چې څنګه کېدلای شي دغه ویډیو لارې د ټکنالوژي لارې څنګه شزي خپل حکومت ترلاسه کوي سي د څومري پراخوي سي. په دې باندې خبره روانه ده. سره ملمنې دي ګلالي اسماعیل لامریکا ځخه،
سایرا نورزی له هالند زخه او له پېښور زخه سنای اجازه در سره. سایرا نورزی صاحب تاسو زخه بل پښتنه را د چې په کوم طریقه چې دغه ویډیو کانفرنس وسو شای ډیر شزی چې دی په لومړي ځل پکې راغلی وي، څنګه شزی ک د ټکنالوژي له پلاو زخه ځواکمنی سي، نو دغه ځواکمنتیا چې کومه ده د ټکنالوژي د څومره د شزو د پښتنو شزو د حکومت را سربېره کول کې رول ادا کولای شي؟
رښتیا هم چې ما ډېرې مېرمنې د اول ځل لپاره ولیدلې، زه د دوی سره نو معرفي او اوس ور سره معرفي شوم. خو ډیجیټل میډیا یا ډیجیټل استفاده خو اوس د اوسنۍ ټکنالوژي یو اساسي رکن ده، چې کچېرته مېرمنې یا هر څوک په دغه ټکنالوژۍ بلدي وي نو د دې ټول کارونه اسانېږي. مېرمنو یو نه یوازې چې د پی ټی ایم په مبارزه کې، بلکې د ژوند ټول سهولتونه دوی ته د میډیا له لارې ډېر اسانېږي. د کار موندنې مثلا د اوس د نن چې موږ تاسو په دغه بحث کې خبرې کوو، همدغه د ډیجیټل میډیا برکته ده چې موږ تاسو کولی شو چې دغه بحث اورېدونکو ته وړاندې کړو. زه چې څومره ارزومه د میډیا ارزښت پښتنو مېرمنو په ژوند کې یو ډېر اساسي مهم ټکی ده.
سمه ده، مننه ډېره. ګلالی اسماعیل، اوس به هم ډېرې داسې پښتنې ښځې وي، ځکه چې موږ کله د ټکنالوژي خبره کوو یا د ټکنالوژي له پلوه د ښځو د ځواکمنولو، نو ډېرې داسې پښتنې ښځې به چې نن هم سړیو یا لاغېزا ټولنې دا حق اخستی وي چې دا ټکنالوژي استعمال نه کړي، نو دغسې ستاسو دغسې کانفرنسونه یا داسې دغه کې دغسې مسلې راپورته کول مهم نه دي؟
بالکل، تاسو ډېره اهم خبره وکړله، خاص کر که مونږ په کوزه پښتونخوا کې وګورو، دلته ښځو څخه که د انټرنیټ او د موبایل استعمال وګورو نو د سړو په مقابله کې نیم په نیمه کم د ښځو څخه د موبایل استعمال، او بیا خاص کر د داسې سمارټ داسې زوم او په دې ډیجیټل کانفرنسونو کې شرکت د پاره خو سمارټ فون ستا پکاري یا د لیپټاپ پکاري یا د سمارټ فون پکاري، نو بیا د هغې استعمال خو سره لا هم کم دی. بیا د هغې نه پس یو بل غټ ستون زموږ ته دا ده چې ګورې په دې قبایلي سیمو طرف ته، چې اوس خو پښتونخوا ورته ویل کېږي، خو دې سیمو طرف ته خو انټرنیټ هم حکومت دلته انټرنیټ هم بند ساتلی وي. دلته د تیرو نور پاکستان کې خلکو ته انټرنیټ شته، خو کوزه پښتونخوا په ډېرو سیمو کې نه سړو سره نه ښځو څخه انټرنیټ سهولت شته، نو داسې ډېر خلک چې کم دی نو هغوی د دې ستونزو په وجه باندې پکې حصہ اخیستل هغوی ته ګران شي، او صرف هغه ښځې په دې لاریون طور په دې ډیجیټل سیاسي مبارزې کې حصہ اخیستلی چې چاسخه سمارټ فونز دي او چاسخه انټرنیټ دی، نو دا خو شته زمونږ ستونزه، او دا به دې باندې هم آواز به زما په خیال چې دا اوس کوم یو نوی کلچر شروع شو، او په دې خبره باندې مونږ غږ هم به پورته کړو چې څنګه انټرنیټ دی هر د انسان بنیادی حق دی او هر چاته دې ملاو شي. په دې باندې په های کورټ کې کیس هم روان دی چې په دې کوم قبایلي سیمو کې انټرنیټ حکومت بند کړی دی، نه ورکړي دلته دې خلکو ته انټرنیټ ورکړلی شي. د دې نه مخکې ښځو مختلفې طریقې روباسلې دي چې د خپل حق لپاره استعمال کړی ده. مثال کې طور باندې زموږ تنظیم اویئر ګرلز چې کوم دی، نو زموږ یو هاٹ لائن مونږ شروع کړو. هغه هاٹ لائن مقصد ځکه چې ډېرو ښځو څخه به د صحت ورته اکسیسیبل نو، هسپتال ورڅخه نږدې نو، مونږ یو داسې هاٹ لائن شروع کړو چې هغه کې به مونږ خو ته تولیدي صحت حوالے سره معلومات ورکول، نو هغه ته به تولیدي صحت څه مسله وه یو ټلیفون به مونږ ته وکړو، هغه معلومات به په لاس کې واغستل، نو دا به مونږ استعمالو مختلف خپل حق لپاره به په دې باندې مونږ آواز.
سمد سنایجاز، ستاسو په خیال باندې تاسو ولته په فیلډ کې عملاً یي خلک ویني او تاسو اوسه د واک تحریک له طرفه ځخم تاسو دا ټول دغه کوي، دغه د ډیجیټل کم نشټوالی دی د شوزو سره، دا د شوزو د حکومت په حواله باندې خپل څومره غټ خند جوړ شوی دی؟
دا نه صرف د شوزو په حکومتونو کې خند جوړ شوی دی، بلکې دا کله کله د شوزو خندونو باندې خند جوړ شي، دا غي ژوند کول لغې د ګران شي. ما مثال درکو چې په 2014 کې دلته په پېښور برتاټال په علاقه کې یو جنیتر په دې باندې خپل رور ووژله چې د هغې په ساعت ټېلیفوني ساده چې په هغې باندې رانګ نمبر نه ټېلیفون راغلی، او هغې ته وضاحت وخت هم ملو نه شو، هغې ته موقع هم چا ورنه کړه چې وضاحت وکړي چې دا رانګ نمبر وغه وژلې شوه. د ښځو په حق له ډېرې مسلې داسې دي چې څنګه ما وختیم ذکر وکړو چې د نرواکۍ صرف د کورنو او د ټولنې او د کلتور ته محدوده نه ده، دې کې ریاست هم خپل کردار لوبوي، د پالیسو د لار، د میډیا د لار، د ښځې کردار او د هغې کار کمولو دپاره، د هغې حیثیت کمولو دپاره، د نیم
نیم انسان خود را په حق لا نو داغي وجه دا چې کله ستا په میډیا ټول ورځ دا ډرامه چلیږي چې موبایل والا جنکه چې زیات استعمالي هغه مو جنکه خراب وي نو هغه بیا خامخا په ټولنه باندې هم اثر کوي بیا ټولنه کې هم خلک دا سوچ کوي بیا مونږ چې کوم سیمه کې اوسېږو په هغه کې خو جنگونه تیر شوي دي په مونږ باندې قسم قسم لوبې شوي دي نو دا ټول سیزونه اثر کوي چې هغه ښځې ته سونه اختیار ورکوي سونه واک ورکوي چې هغه خپل ځان ته ذاتی یا ټلیفون لري یا د ټیکنالوژۍ څخه کار واخلي تاسو یقینو کې ما تاسو وختیم ذکر وکړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېرې داسې جینکې چې هغې د وجې نه مونږ دا خپل چې کوم ټرینډونه جوړو مونږ خو کریډیټ هغه سړو ته ورکوو خو هغه جینکو ته نه ورکوو چې کوم په دې کې غټه برخه اخلي او هغې داسې ښه جینکې دي چې هغې په کورونو کې خلکو ته دا نشته پته په کور کې چې دی دا دومره غټ کار هم کوي دا دومره لوی دغه چې ځکه چې کور کې اجازت نشته د موبایل ساتلو یا د موبایل ساتلو نو بیا په ټولنیزو رسنو داسې قسمه کارونه کول.
ډېره مننه ثنا اعجاز ستاسو، ګلالی اسماعیل ستاسو او سایرا نورزی ستاسو چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره واخیستله. دا بحث و چې ښځې څنګه کولای شي ټیکنالوژي استعمال کړي خپل حقونو د سیاسي، تعلیمي، ټولنیز او اقتصادي حقونو لپاره. بحث پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.
جانان براشی او کنا جانان بکل راضی دغ خبری دی چی ار سات مزڑل راضی د دروازی پشا ما شمتی غریو نیولی اوی دا بازی خلق اخیر سغواڑی او سل رازی ترازی ارمان کور کیو سیگی ارمان کور ترازی او زنی خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی زنی خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی ارمان کور کیو سیگی ارمان کور ترازی ارمانی 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 ارمانی